سره وجنګوله او څلورمه د پنسلوانیا پلور د بریټ لپاره روانه و چې مسافرو د پیلوټ پر کابین بریټ وکړ او د الوتکه نسکور شو. په نیویارک کې تر مراسم وروسته کاملا هارس چې د نومبر په 15 به د ولسمشر په انتخاباتو کې له ترامپ سره سیالي کوي له ولسمشر سره یو ځای پنسلوانیا ته ولاړل او هلته یې د وژل شویو څلوېښت مسافرو یادګار ته د ګلونو ګیډۍ کېښودې. د 2020 کال د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه القاعده شبکې وکړل چې هغه وخت مشان د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دیره و. واشنگتن د طالبانو له حکومت هغه وخت د القاعده د مشانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه خو طالبانو موافقه ونه کړه. همغه و چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې نسکور کړ. تر دې حمله وروسته امریکایي ځواکونه نږدې شل کاله په افغانستان کې پاتې شول چې دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده. او بیا د دوحې د تړون له مخې چې له طالبانو سره لاسلیک شو امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبانو بیرته کابل ونیو.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو او نيزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي.
نیمه نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن صرف ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنې وایزنی کورنۍ چې کله زوی یا هم ورور ته واده وکړي هغه ښځه بیا خپل اخیستل شوی جنس ګڼي.
مودې پدار نه دیدم او روسی پدار خور نه دیدم دې ځ خانه مرا نه میم.
میرمنې کولی شي چې له واده وروسته په خپل ژوند کې هر ډول بدلون وګمني؟
تغیرات راځي بعد له واده. خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دي هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاد وویستل شي. دا کار نشي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بعد له واده دا کورنۍ راکو.
نن ام دمو بزو چیرو ملتی ام وکری قدر من دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د دوی د ژوند کولو واک او اختیار په خواهم د کورنۍ نارینه و ورنه اخیستی و خو له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په هغو اساسي او بشري حقونو چې زده کړې کار کول د ضرورت پر وخت له کور څخه بیرون تلل او داسې نور دي بندیز لګولی دی د ښځو ستونزې په کور کې د نهم څو برابره زیاتې شوې دي چې یوه ستونزه یې له واده وروسته د پلار او خپلوانو کور ته د نه پرېښودلو یادولی شو.
مودې پدار نه دیدم او روسی پدار خور نه دیدم دې ځ خانه مرا نه میم.
د پلار مړې مې ونه لید، د ورور او خور ودونه مې ونه لیدل، د خپلوانو کور ته نه پرېښودلم. له واده مې لاس کله تیریږي خو تر اوسه زه دا واک نه لرم چې تر بازاره لاړه شم. خوښي مې د نویو کالیو اغوستلو ته نه پرېښودم. ویل ته د کور د کار لپاره نه ده چې نوي کالي واغوندې او له کوره ووځې.
د افغانستان په کلیو او بانډو کې بیا ځینې هغه ښځې چې په بدو کې ودیږي یا هم کورنۍ له پخوا څخه دښمني لري له نوي خېښې څخه وروسته د ناوې ژوند دومره ورتریخوي چې هغه نور له ژوند کولو څخه بېزاره وي. د کابل ولایت اوسیدونکې مریم په دې اکله وایي
ای سرچشمه میگیره از یگان خصومت های فامیلی و خانوادگی که در وقت ازدواج
کورنۍ تاوتریخوالی د دې لامل کېږي چې له واده وروسته ښځه د پلار کور ته نه پرېږدي. کله خو داسې وي چې دوه کورنۍ پخوانۍ دښمنۍ لري بیا هم دا کورنۍ خېښې سره کوي. په پایله کې ټول ظلم او زور په ښځې وي. ځینې افغانان ځان ته مسلمانان وایي خو هغه کارونه کوي چې زموږ دین هغه منع کړي دي. مثلا زموږ د پیغمبرانو مېرمنې د پلار کور او د نورو خپلوانو کورونو ته تللې، د سوداګرۍ لپاره له کوره وتلې، هغوی په کور کې بندیانې نه وې. دا خبرې خو ډېرې دود دي چې موږ مسلمان یو، غیرت لرو. ته باید پوه شي چې اسلام ته ته څه ویلي، چې اسلامیت او مسلمانیت چیرې دی.
و ته چی اشاره کړه، باید خودت بفهمی که اسلامیت مسلمانیت ته جا هست.
خون که مسوده وای چه دی خپل داسې کورنۍ لیدلې چې کله انګور راواده کړي، یوازې میړه نه، د کورنۍ ټول غړي د دې په ژوند کې داسې مداخله کوي چې غل انساني چوکاټ څخه بیرون وي.
ټول اختیار د خسرګنۍ وي، که وایي چې لاړ شي یا د ځي که خوښه یې نه وي، نو اجازه نه ورکوي. بدبخته نه ده، د موږ یو غیر منل شوی د عرف دی چې دی نو خلکو تر منځ دا دوی نه لري، فقط اجازه د خاوند ده. فکر کوم د اسلام له نظر نه هم چې خاوند وغواړي چېرته اجازه ورکړي خوتلی شي، که نه نو بیا هم چېرته چې خاوند رضایت وي بیا کورنۍ باید پکې مداخله ونه کړي. موږ برعکس د یو خاوند په ځای ټول د خسرګنۍ کورنۍ ورته خاوند شي، که خوښ دی که خسر دی، که کشر لیوار دی که مشر دی، که هر بل نارینه دی په فامیل کې، نو دوی کل اختیاردار دی هغه شخص کېږي. بدبخته نه ده خبرې خوشتغه کې.
څومره انجلۍ تر فشار لاندې، څومره ځورېږي چې دې سره داسې یو چلند کېږي لکه دا چې یو اخیستل سوی جنس وي؟
طبعا نو د دوی په یو حساب هغه خرید فروش کېږي، نو هغه د دوی خبره هم دا ده چې اخیستل سوی جنس خو دی ځکه چې دې مقابل کې هغه ناروا ولور چې ورکړی دی، نو طبعا هماغه ولور ورکول دا به زمینه برابروي چې دوی داسې فکر وکړي چې دا یو متا ده، یو جنس دی، په رقم چې دوی وغواړي هماغه رقم باید دوی عمل وکړي.
کله چې یوه نجلۍ داسې یو کور کې لویږي، دې ته خپله څه کول پکار دي؟
په اول قدم کې که چېرته مثلا هغه تحصیل ولري، یو پوه وي، خپل حقوق نه خبره وي، شاید د مسایل په وړاندې لږ څه خپل د حق د خاطر یو څه ګامونه واخلي. خو که چېرته مثلا دوی ناپوهي نالوسته وي یا په خپل حقوق نه وي خبر، نو بس د ګاډۍ ورته وایي هغه سې د فامیل په خوله کوي او هغه سې مخته ځي. او دا چې بدبختانه فامیلونه یې نه سپورټ کوي، یعنی وایي ښه نجلۍ د پلار د کور نه په سپینو کالیو کې وتله، باید بېرته په کفن کې راشي. دا په دې مانا چې دوی د فامیلونو نه بدبختانه حمایت په لاس کې نه لري.
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي؟ عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله نو بیا که هغه نجلۍ هلته په هر حالت کې وي، دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نو مداخله شمېرل کېږي، دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي؟
بیا هم د ناپوهي له امله، هر څه د ناپوهي یا د جهالت له امله کېږي. که چېرته فامیل هم پوهي وي، تحصیل کړی وي، د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي، مالي استقلالیت ولري، نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي. خو چېرته چې مثلا شی چې رواج وي او ناپوهي خپره وي، نو طبعا فامیل هم د همدې جامع خلک دي، د همدې ټولنې خلک دي، نو دوی هم ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي. دا یو نن ګڼي چې جلۍ یو دفعه لاړله، بیا نو پلار باید هغې حمایت ونه کړي.
اکثرا داسې لیدل شوي، او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي، یا د خلکو د خبرو لپاره، یا د توان نه لري چې دا لور مې که بېرته راسي دلته د کور کې مثلا چای بخوري او څه باغوندي. دغه مسله، آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې با ارزښته دي؟ خراب اقتصاد با ارزښته ده که د لور ژوند دی، ولی دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي، نظر د لور ژوند ته.
سنتي ټولنه ده، اکثرا لور ملامت هم نه وي، همیشه ملامت ده، نو دوی په دې خاطر چې د خلکو دې خبرو نه چې ګواکې لور یې ملامت ده او لور اشتباه کړې، د خبرو دی اورېدل نه په امان کې اوسي، یا د لور د ژوند نه تېرېږي. نو بدبختانه دا مسایل شته، او فامیلونه ته یې رقم عادي ګرځېدلی ده، دومره ورته ارزښت نه لري. دا مسله که چېرته مثلا که دوی واقعا لور ګران د لور منزلت و مقام و هغه حقوق باندې خبر وای، شاید دا مسایل نه پېښ شوي. خو له بده مره ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي، نه د مېړه د کور.
که راستو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي؟ کله چې یوه نجلۍ راودوي، خو دوی هم لور لري، سبا د دوی لور هم ودېږي، په دې باندې ظلم و زور بله ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نه شي اخته کېدلی؟
ولی نشي اخته کېدلی، چون ټولنه ده، نو څه چې کاري هماغه بریبي، خویندو ژوند په نظر کې ونیسي، او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي، نو دا سره داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور. که چېرته هر فامیل دا کار وکړي، فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي. خو بدبختانه نو نه کېږي، چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی د مسایلو ته غاړه کېنږدي، داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي.
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې وریندار راودېږي، دغلته هم ډېر فرق کېږي. مثلا د کور مور خپله لور کېنۍ، نور کار نه ورباندې کوي، هر څه دغه ناوې ته ورسپاري دا څومره باندې پایلې لري؟
طبعا نو جلی چې د خسرګنۍ کور ته راشي او بیا د پیغلې نجونې په کور کې هم وي، بیا هغه کارونه کوي او ټول مسؤلیت دې په غاړه وي. فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګۍ احساس دی کنه، که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي، په دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي. کار کې دومره مشکل نشته، هغه صمیمیت وي. فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي، مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي کنه. همداسې یو دید لرو پردې نجلۍ راتګ ته، چې باید چې راغلی نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي. د چې شي حق نه لري، نه دی محفل ته تګ، نه دی تفریح، نه دی خپل د اختیار.
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسې غږ اوري، دوی ته به څه ویل ولرو؟
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیداره شي، په لومړي قدر کې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي، لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمان تمیزه حالت کې دی خپل کورنۍ پوه کړي، که چېرته مثلا نه کېدله خو مجبور مقابله وکړي نو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
هیله کوم.
لاروانی اړخ څنګه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي ازادي نه لري ډېرې ځپل کیږي. ارواپو شمه کټه وځي په دې اکل وای
ګوري هغه ټاټو به هغه کورنۍ کې چې مونږ رویو مونږ د کړې کوو مونږ په کې لمړنې خاپوړې کړې دي، بیا چې کله څوک واده کوي نو دې ته یاړو باس چې یا بال ته نه ځي او نور رخنه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتبا لري لکه پخوا غوندې. نو طبعا دا په روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري. حتی ډېری خلک مونږ ګورو چې په دې حالت کې ډیپریشن ته ځي، ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نشي تعامل کولای. اکثرا خلک دا وایي کنه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري. طبعا خو په همدې خاطر وایي که چیرې دغه مسایل په کې نه وي، لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې، ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې، مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې، یعنی مکمل به ستا په ژوند کې تغیر راځي، دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري. ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي. سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاد وویستل شي. اوس عموما مثلا په 20 کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو، آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاد وباسوک؟ چې ده ناممکن کار ده، یعنی دا نشي کېدلی چې موږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو، دا کار نشي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بار له واده دا کورنۍ راکو چې داسې نه کېږي، ډېر سخت کار دی.
فکر کوي ولې د خسر کورنۍ داسې یو چارچلند کوي؟ طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور افزا خرابېږي، هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نسي کولی، که وغواړي نسي کولی. خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي، نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده، او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري. ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده چې باغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي، کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي. یا هم دا فکر دی، یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې ښځه حق لرم او متهم. یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري، د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو هغو کورنیو ته چې خپلو ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپله ناویګانې څه وکړي، ناویانې چې ډیپریشن څخه وژغورل شي.
ډېر زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي، ځکه که یو خاوند خپل میرمن ته د یو انسان په سترګو وګوري هغه کور به ورته جنت کې او هغه سړی بم باور وکړه دغه جنت بادشا ګرځېږي، خو داسې که د خپل مېرمنې ژوند خرابوي نو ته د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي. نو دا کار باید ونه کړي. یعنی که چېرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولري نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي. خپل مېرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کاوه، څنګه چې ازادي درلوده، څنګه چې دنده لرله، همداسې ورته ازادي ورکړي او مغه څه چې ده مغسې ومني. یعنی په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپله میرمنی باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. اکثره میرمنو دا منلې دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید ونه لرم، چې دا ټول غلط دي. باید خپله میرمنې مبارزه وکړي.
بله، ډېر زیاته مننه خور، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
همچنان په خیر اوسئ.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده، وایي اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي، حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
د ځان د پاره دا ډیر هار بلی، شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه یې چې ده هغه ته غاړه کېږدي، تل بې پروا پاتې شوي دي. دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاته ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نورو دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخ سویم چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډیرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلی نیازی وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي، دا چې پیسې دوی ګټي نو غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې اوامر د هغه اوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوښۍ هغه شی باید په کور کې پاخه سي. په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګیږي بوی، مګر مجبور ده د خاوند دپاره د هغه د فرمایش دپاره د غوښه هغه پخه کړي. که یو ښځه زړه فرض مثال غوښې ته سوی ده او د دې سړي زړه کچالو ته ده او یا یې سبو ته زړه سوی دي، خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري، فقط دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښیږي یا دغه رنګ زما نه خوښیږي، ما ته دا رنګ ولې راوړی. لکه یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سینټر داسې ماشومانو ته یو رنګ راوړي، ښځو ته یو رنګ راوړي، جوړې کړي ځان ته که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ورباندې. هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کیږي نو د خپګان له وجې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کیږي نه آتا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لري خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کیږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان بې ارزښه ګڼل، دا یو بده پایله لري او بل اخره کې یو څوک تګوي نو اتمن کوشش کوي چې هوب د هر ځای نه پیدا کی ترلاسه کی نو ویش کی د هوب د شکل د پاره بیا نو حالته تند نه ګوري چې دا هوب د ساده د لختي دا یا د پاکي دي یا ناپاکي دي هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول کې هغه د حل لارې څخه ترلاسه کیږي د هغه د پاره هڅه کوي داس یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپل یو ناروغي ده دا خپل یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیروي
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه ول خو د اړینو لګښتونو لوجه ون رټل شي دا هم اغلی نظیره ته وایي
حل لارې ډیر ساده ده ډیر آسان ده اول احساس د مسؤلیت ده دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهی ترلاسه کړي د خدای نه وډار شي سنت طریقه چې دی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام نارینه او ته دغه چې خپل د خزو سره خو کوي چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان دي اهل سنت یو نو کله چې موږ پیروان دي اهل سنت یو د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو ځان آگاه کو د خزو په انساني حقونو ته احترام وکړو هغه ته احترام قائل سو زمين کې دا غوی د ضرورتونو په اساس باندې دا غوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته وسیګو خپل د آمدلی په برابر هیڅ خزه دا نه پړی چې د هغه خاوند د خپل تر لاستراولنې زیات خپل خزه ته توجه وکړي نه هر خزه منطق لري فکر لري عقل لري زرسوان دی لري عاطفه لري هیڅ وخت داسې غوښتنه نه لري مګر هغه غوښتنه او هغه ضرورتونه ته خو چې ستا په واسه یې هغه پوره کوي د هغه خلکو سره د رقابت وکي چې هغه خپل د خزو سره خبر خورد کی دا غا چا سره د رقابت نه کی چې هغه خزو ته پس پکسترګه ګوري هغه کسانو ته دی په ټولنه کې قدر ورکي چې خزو ته قدر ورکړي ترڅو چې دی خپایلی وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجي سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله رات خره زاده هم سنت طریقه می په ځای کړی ده او هم په کور کې می خوشالي ده یعنی د خزه خوشحالی ټول کورنۍ خوشحالي ده که یو خزه په کور کې خوشاله وي یو مور په کور کې خوشاله وي امي اولادونه خوشاله وي امي خاوند خوشاله وي امي نور فامیل ټول سره خوشاله وي
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري
او خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی حق اخستل کیږي حق ورکول کیږي نه تاسو باید خپل د حق د اخستلو د پاره په ځان کې هغه ورتیاوي ته وده ورکړئ تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپل مقاوي اوسئ استقامت ولرئ مقاومت ولرئ قوت ولرئ کمزوري اظهار تسلیمېدل دای لار نه ده په داسې حالات کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نشئ ترلاسه کولای نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق واړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ د سینې چې تاسو خپل خاوند ته وایئ چې زه خپل حق واړم غدر ته وایئ چې شي حق واړئ کور لري ډوډۍ لري کالي لري وژنې نه تژنې نه د چی شي حق واړئ ته باید هغه حقونه چې دی تا حق دی هغه حقونه ته باید وو پیژنې چې ته ځینې حقوق واړې دا څنګه چې لا نور هم خپل په دغه کې گرفتار سي چې هو دا مې څه بد وکړل نور هم دا خاوند برخورد در سره خراب سي نور هم رویه در سره بد سي چې څه کم بوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې یا زدي د نور په مخ کې و شرم ولم یا دې کم راويستلم د مشرانو مخ کې یا مور پلار مخ کې مې یا خوندې ورونو مخ کې مې ستاده وجه څه څه کم راغلم تر دې چې جوړې کې خراب نه کې نو که ته غواړې چې جوړې باید خپل منطق ولرې پوها ولرې دلایل ولرې چې ترڅو د ځان دفاع وکې خود اکتفا وسېږي خیر ده که ستاجبن په ډیرو سختي سره تیری کې هم خوده دفاع وکنن چې ترڅو ستا سبا ستا د لور ژوند خې ستا د انګور ژوند خې دا غوي د پاره قرباني ورکه خو مجبور یو نسل نسونه مون قرباني ورکړي دي بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېګو فقط په دې خاطر باید قرباني ورنکو چې مون همیشه د قرباني لپاره پیدا یو په دې خاطر قرباني ورکو چې بل نسل ته زمينه مساعده کو ترڅو چې هغه خپل حق او حقوق څخه برخمن سي او خژوند ولري. د خژوند کولو حق ته هر انسان ده. انسانانو کې ټول خزي او نارینه ټول راضي دغه دنیا ده. ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلیو د خژوند کول د پاره راغلیو یوازې د پاره نه یو راغلی چې د زحمتونو او تکلیفونو کړهونو سره مخ شو. د وساینې د پاره هم راغلیو چې ځان هم وساکو خژوند هم ولرو او خژوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم.
درمنه دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاو تریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلی او قضایی مرکزونو ته د خپل حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوی قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړی دي او دې چارې ښځې لګانو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند لپاره برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري. اساسي او بشري حقوق.
قدرمنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی.
په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ټولو وګړو لپاره د اعتراض او لاریون کولو په حق باندې خبرې کول. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبريال صفت الله زاهدی. زاهد صاحب، چون خبرونه مو د لاریون او اعتراض د حق په اړه ده، چې په خپله پایل کې په خپل د همدې اعتراض او مظاهره یا لاریون په اړه خبرې وکړو.
لاریونونه یا اعتراض دا یو مدني حق دی. انسان هر هغه څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي، په هر ټولنه کې وي، هغه حق لري چې د یو څه په اړه باندې خپل نظر شریک کړي، مبارزه وکړي، اعتراض وکړي، یو لاریون جمع کړي. خولې د قانون په چوکاټ کې هغه ته اجازه ورکول کیږي. دوی باید خپل یو مدني حق چې لاریون دی هغه باید ترلاسه کړي. تر دغه وخته پر یو لاریون لرو یا مدني اعتراض لرو او خپل دغه لاریون ته ادامه ورکو، وروسته باید هغه ته اجازه ورکړل سي تر څو پر دوی خپل دغه مدني حق چې دی هغه ترلاسه کړي. او تاسو پام په ځینو هیوادونو کې دغه حقونه تنه اخیستل سوی چې هغه ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو پر دوی خپل لاریونونه وکړي. خولې ډېری وختونه په ځینو ځایونو کې اوس پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنوي باندې خپل ژغ پورته کوي، د رسنوي لارې لیکنې کوي، خبروي، یا هم ګڼې نورې لارې دي. مثلا ځینې خلک بینرونه چاپوي او هغه جوړند کوي، ان ځینې کوچني سټیکرونه چاپوي او د خلکو پر کورونو او دروازو دیوالونو د نورو داسې عامه ځایونو باندې شلوي چې خلکو ورته پام سي تر څو پرې هغه موضوع چې دغه ګرمسي او لدې څخه وروسته استفاده کوي. نن سبا دغه لاریونونه یا دغه مدني اعتراضونه چې دی په بیلابیلو بڼو باندې ترسره کیږي.
تاسو خو خبره ته اشاره وکړه، هغه دا چې اعتراض کول، لاریون کول د هر وګړي که په هر هیواد کې حق دی، دای د حساسي حقونو کې راځي او دوی ته باید اجازه ورکول شي. راځو افغانستان ته. په اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو حاکم نظام نه غواړي غاک پورته شي، دغه قانون چې هلته راغلی چې خلک باید دغومره ساعته وړاندې حاکم نظام ته دولت ته خبر ورکړي بیا لاریون وکړي، مګر د طالبانو نظام خو خلک غږ پورته کولو ته نه پرېږدي. کله که دوی اجازه هم د لاریون غواړي، دغلته څومره د خلکو اساسي حق، بشري حق تر پښو لاندې دی؟
زه فکر کوم چې لاریونونه ټول هغه کسان چې خپل د مدني حق د غوښتلو لپاره هر آواز او په هر لاره چې پورته کوي هغه ته باید اجازه ورکړل شي او دغې نو ورکړي اجازه پر دې باندې دلالت کوي چې له دوی څخه دغه مدني حقونه اخیستل کیږي. هر هغه څوک چې وي، هغه که په تیر حکومت وو که اوسنی حکومت د طالبانو دی، هغوی باید په دې اړه باندې ډېر فکر وکړي. خلکو ته باید اجازه ورکړي تر څو پرې خپل ژغ پورته کړي. ګورې، مدني حقونه په اسلام کې شته. که موږ او تاسې د حضرت محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم د پیغمبر دورې ته وګورو چې کله هغه پیغمبر وو، په هغه دوره کې خلکو خپل حق غوښتي او هغه ته به ویل چې یا رسول الله، که دا کار داسې وسی نو څنګه دی هغه به هر صحابي چې بو هغه ورته ویل چې صحیح خبره ده دا ښه خبره ده خو په دې باندې باید اجماع وسی او به وروسته هغه کسان راوغوښتل او له ټول سره مشوره وکړله چې کله به کیسو الله جل جلاله به دته وحي وکړل او ویل چې دا ښه خبره ده دا ځین کارونه داسې باید وسی دا باید منع سی او دا باید وسی نو هغه وخت کې اسلام ټول انسانان ته حق ورکړی او چې تر څو پورې سړی د خپلې مدني ازادۍ لپاره چېغه پورته کړي او شغ وکړي او د دې حق هیڅوک نشي اخیستلی او دا کار که څوک کوي زه فکر کوم چې دا اصلا د خلکو یو ډول ګروګان رانیول دی او دا به ښه موضوع نه وي.
ډیری چې لیدل شوي دي هغه کسان چې دوی راځي لاریون کوي اعتراض کوي او څه غواړي حق پورته کوي دوی وهل کیږي بندي کیږي په دې باندې خبر راته وکړي دغلته له دوی سره څومره زور زیاتای روان دی
په مدني حقوقو دغه سیاسي پر مهال باندې کل نه کله واغ خیرم تاریخواله رمزه کیږي او ان ځینې کسان یا لرنوال چې دی هغه بند کیږي نو دغه د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه خبره داده چې سړی باید دغه ژغ واوري خو مخکې چې موله ټول لرون کوون کې کسان باید څلور بیساته او ان ځینې تر دوه اویا ساعتونو پورې لمخه خپل دولتي چارواکي خبر کړي او هغه باید دوی ته وایي چې همدغه ځای کې موږ دغه لرون کو غول د لرون تنظیم کوون کې مکلف دي چې د دغه سکرونو مخه ونیسي تر څو پورې په لرون کې کوم ستونزې رامنځته نشي که چیرې یو څوک قصدن د عمل ترسره کوي دا د بشري حقوقو نقص دی او د دې کار مخه باید ونیول سي زه فکر کوم چې په هر اداره کې دغه کسان باید ونیول سي او هغوی ته سزا ورکړل سي.
څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې اعتراض لاریون دومره ورسره خشونت کیږي او تاوتریخوالی ورسره کیږي نه پرېږدي چې خلک مظاهره وکړه نه پرېږدي چې خلک په یو موضوع کې اعتراض وکړه دوی ولې دا کار کوي؟
عموما که موږ او تاسې افغانستان ته سر وښکاره کړو افغانستان کې که چیرې څه وینو افغانستان کې هر هغه کس چې د نظام پر وړاندې کله ژغ پورته کړی یا هلته خلک راولاړ سوي ټکولي دا که د امیر امان الله خان د واکمنۍ څخه یې ونیسي او بیا د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د سردار داود خان دغسې د خلق دیموکراتیک ګوند او د دې سر ترڅنګ جمهوریت پر وخت اوس طالبان د دغه سکرونو مخه نیول چې دی هغه داسي چې باید خلک ونه زورول سي ونه وهل سي ونه ټکول سي مسلکی کسان ته اړتیا سته. زه فکر کوم چې لا اوس هم تاسو وګورئ د طالبان په دغو لیکو کې تر اوسه هغه سي مسلکی کسان چې هغه دي د بشري حقوقو تر ډېر پر وپیژني او د بشري حقوقو د کنوانسیون په اړه باندې خبرې وکړي هغوی له په دې اړه باندې تر اوسه پورې نه پوهېږي او دا کسان مسلکي نه دي چې دغسې برخورد کوي له خلکو سره.
یو خو مسلکي نه دي بله خبر دا ده چې د طالبانو نظام د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی نه پرېږدي چې اته غږ هم پورته کړم. مثلا همدا اوس د نجونو لپاره ښوونځی نشته، د ښځو لپاره کار نشته، ځوانانو باندې بیلابیل بندیزونه وضع کوي چې پرې وروستی کې یو موضوع داره چې سرې خولۍ ته نه پرېږدي، سره خولۍ به په سر کې دوه مسایل ته نه پرېږدي. فکر نه کوئ چې دوی هر څل خلکو اخیستي دي، دوی اوس غږ پورته کولو ته هم نه پرېږدي. دوی فکر کوي چې خلک لاریون ونه کا اعتراض ونه کا نو دنیا نه خبرېږي چې موږ څه کوو. فکر نه کوئ چې دوی یعنی د دوی خپل وړو کې شګه ده ځکه داسې کوي؟
الله یې خو کسان مسلکي نه دي او بل دغسې کړنې چې دي دا د بشر ضد کړنې دي او زه فکر کوم دومره بندیزونه په یو چا باندې وځ کول د دې معنی ورکړي لکه یو څوک چې زندان کې اچول کیږي او دا شن نه دی تر که یو سړی خپل وګوري او یو چا تورته وایي چې ښه په تا باندې دا بندیزونه وځدي نو دوی خپل غوښتنې کوي چې نړیوال ټولنه دې په موږ باندې بندیزونه لیدې کړي. هغه بندیزونه چې دوی پر سفرونو باندې و ولې دوی غوښتنه کول؟ خو علت دا و چې د یو انسان تقاضا دا کوي چې سړی باید آزاد وګرځي نو دوی باید هم خپل پر ملت باندې رحم وکړي او دغه بندیزونه چې دي هغه لري کړی او خلکو ته اجازه ورکړي چې ونسي ژغ پورته کړي. خو لیا خلکو چې کله ژغ پورته کړي هغه درته وایي چې راس یو ساعت وروسته باید راوغوښتل سي ولایتي ادارو کې له هغوی سره خبرې وسي او د هغوی ستونزې ته رسېدګي وسي. ښه که چیرې دا کار نه کیږي زه فکر کوم چې دغسې کړنې به ښه پایلې ونه لري. که تاسو وګورئ چې تیرو حکومتونو هم دغسې کارونه کړي وه او د ټول نظام هم دغسې سړی یو ګیروګان ونیسي د ګیروګان غوندې نیول د خلکو دا اصلا ستونزې پېښوي په ټولنه کې او نو د دغسې ستونزو دپاره باید سړی وار د مخه ګام پورته کړي او د دغسې کړنو مخه باید ونیول سي.
بله د افغانستان په اوسني وضعیت خو خبرې وکړې او دا چې لاریون ته اعتراض ته خلک نه پرېښودل کېږي د دې زیانونه مو هم بیان کړل. راځو اوس دې ته که چیرې په افغانستان کې هر سړی کولای شو چې خپل غاک پورته کی دی به څومره خې غنی درلودلې لیو اړخ خپل خلکو ته چې دوی به روانن آرام او چې دا کوم څه نه لرم زه غواړم زه غوښتلای سم مثبت اړخونه کوم دی که یو څوک کولای شي خپل غاک پورته کی
شو ګورې سالم منی وک پر ټول خلکو باندې دغه سجدي هغه پټولنه کې و اصلاح رامنځته کوي چیرې سړی نیوکی کوي او هغه ته حکومتونه غوږ نیسي ز فکر کوم چې دا په نظام کې اصلاح رامنځته کوي او دا ټولنه یا دغه ملت چې دی دا حکومتونه خپل زړونو ته نږدې کوي خلک په یو نظام باندې باور لري که چیرې یو څوک دغه سې د دوی نیوکو ته غوږ ونیسي او لارونو ته اجازه ورکړي هغه تورته وایي چې تاسې آزاد یاست هر څه چې کوئ خو ولې یو چوکاټ یا د یو اصولو په رامنځته کېدلو سره تر سمه هلته هغه یو څه ترسره کړي زه فکر کوم چې دا تر ټولو ښه لاره ده او دا به په هیواد کې دغه شته ستونزې چې اوسته خلک فرار کوي خلک تیښته اړ کېږي خلک کډوالی کوي مثلا خلک اړ دي چې په یو نامه بل نامه باندې پر ټولنیز پاڼو باندې لیکنه کوي دا غي مخه به ونول سي او دا خلک به ټول هم دلته پاتې سي شب بل اخره که تاسو ولیدل چې راپور خپور شو چې تیرې څو میاشتو کې یوازې 20,000 کسان له افغانستان څخه فرار کړي او دا تر ټولو لوی شمیره و نو دغه فرار به تر څومره وخت پورې بلاخره د افغانستان څلور میلیون نفوس په ټول فرار وکړي او لاس یو بل هیوا ته نه تر هغه ټول ښه خبردار ده چې سړی دغه حل لار ولټوي او د خلکو دغه سنسه د پام ورواړي تر څو پوری خلک په خپل هیوا کې پاتې شي دغه تر ټول ښه خبره
ده خو هغه ځان چې عام خلکو تر سیږي چې کله دوی حقونه اخیستل کېږي دوی مجبور دي چې وطن پرېږدي پردیسۍ ته مخه کړي یو هیوا ته څه توان لري چې د هیوا وګړي دې ته نه پرېښودل کېږي چې اعتراض وکړي لاریون وکړي مظاهره وکړي غاک پورته کړي دې ته نه پرېښودل کېږي او دوی بیا بل اخره یا چوب کېږي په هیواد کې پاتې کېږي یا هیواد پرېږدي مملکت د هیواد په ساته د مملکت په ساته څومره زیان دی
دا زیانونه دا دي چې ګور قدرونه چې دی په ټولنه کې خپل ځان نه ویني او بل اخر هغه اړکی چې ولاړ سي او بل خواته د مسلکی کسانو تشره مستکیږي د دې سره ترڅنګ دا کړنی چې دی د ملت او دولت تر مابند یو وطن رامنځته کوي درېمه خبره دا ده چې خلک له نور هم زدیت اخلي او هغه پوهیږي چې ولې حکومت مر سره داس کوي نو هغه بل مقابل نور دغه سي پښته مخه کوي چې تر څو پرې هغه پټولنه کې ستونزې رامنځته کوي خصوصا دا دغه سي کارونه د جنایي پښ دیواله رامنځته کوي د دې سر تر څنګ د ملت او دولت تر منځ فاصله رامنځته کوي خلک پر خپل حکومت باور نه کوي او هغه د بدیل لارې پلاته کوي نو د ټولو ښه خبره ده چې د غسلونو ته حل
ولټوس ا کسان چې همدا اوس په افغانستان کې دي او دوی نس کولای خپل غاک پورته کی او دوی ته به څه ویل ولرو څه وکړي چې هغه ډیر زیات فشار دي دوی په اعصاب باندې دوی په روحیا باندې رانسی
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید اول ځل د ځوانان منسجم سي یا خلک منسجم سي خبرې وکړي ولر سي د خپل نږدې ولایتي ادارې سره د خپل ولسوالۍ له ادارې سره د غوې سره خبرې وکړي د هر ستونزې ته د پایټکه کې شو دي چې کچيري بیا هم په دې باندې بندیزونه وي تر ټولو ښه خبره دا ده چې ځوانان دي یو څه ولیکي او لزان سره دی وساتي تا دې اند کتاب په بڼه لیکلای شي سړې خبرول شي د یو جریدې په ډول باندې لیکلای شي خبرول شي پر ټولنیزو پاڼو باندې یو څه لیکلای شي ولې په مستعار نمونه نه صحیح دی ولیکل سي او ته ولسي چې په دغه برخه کې سم انتقاد وکړي چې د غستون دستا او د دې مخه باید ونولسي زه فکر کوم چې دا تر ټولو غوره لار ده ښه خبره دا ده چې زخم ولري په ځینو حالاتو کې تر څو پوري د غستون چې دی هغه هضم کړي او دغه د پاره یو حل لار ولټوي دا به تر ټولو ښه خبره وي
اگر موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې د غک پورته کول ټول لارې تړې سوي دي جادو ته نسی راوتای لار تنسی راوتلای که دوی لیکلم کوي په سوشل میډیا خبريږي کله چې حاکم نظام خبريږي ورزي بندي کوي چې همدغه وسره کسان چې اروپا او امریکا او کاناډا ته راغلي دوی وایي چې مثلا کله لاریون وکړه څه رقم وهل سوال چې د لاریون باندې تغییر ورکړه د سوشل میډیا لاري بیا هم دوی پیدا کړل په یو نو ټول لاري په دوی باندې بند دي په داسې وضعیت کې به موږ د افغانستان خلکو ته څه ویل ولرو
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبر دا ده چې په صحیح اکاونټ او په هغه باندې هر څه که یو شی ولیکل سي چې په د تانس په شکل باندې تر ټولو ښه خبره ده په تنځي شکلونو ولیکل سي مستقیم ځینې مشورې ورکول سي ځینې ستونزې ته مخامخ یادونه وسي امید لرم چې شاید هغه د هلته چې کوم کسان دي هغوی د هضم کې خولي دروي کلونو کې دغه کسان
تاسو وګورئ چې هغوی کلونه کلونه جګړه کړې، اوس راغلي هلته حکومت نه کوي، او که ته هغه باندې مستقیم ځینې نقد کوې، ځینې تورن لګوې، او هغه په تا باندې هم کوي چې درته وایي چې او تا خو دا کار کوي، تا دا کوي، تا دا کوي، دلته د وخت په تېرېدو سره شایي هغوی هم پوه سي چې خلک څه غواړي. خو د تر ټولو ښه خبره دا ده چې د خلکو منسجم کېدل او هلته د ولایتي ادارې سره خبرې کول دا تر ټولو ښه لار.
کله یو څوک خپل حق غواړي او بیا نیول کېږي او بندي کېږي او په زندان کې بد وضعیت سره کېږي، مثلا وهل کېږي، که زنانه وي د دوی عزت دو مسایل ته تاوان رسېږي، شرعي اړخه، له انساني اړخه، له بشري اړخه دا څومره ظلم دی.
تاسو وګورئ انسان اشرف المخلوقات دی، او الله جل جلاله هم ویلي چې ما انسان چې دی اشرف المخلوقات پیدا کړی او دا غا درناوی باید وسي. بل خبر دادا چې تاسو وګورئ کرامت د انسان چې دی هغه باید خوندي وي، او دغه لپاره باید توهین ونه سي ټول انسانان په یو شان. مهمه خبر دادا که ښځې او کنارنه یې ځوانانی د هغوی ټول ستونزې باید واوریدل سي، هغوی ته باید درناوی وسي، او هیڅکله باید هغه تحقیر توهین ونه ډبول سي. ان تر دې چې تاسو وګورئ په اسلام کې ښځو ته ډېر درناوی سوی، ان د ښځو لپاره تر ټولو مهمه دا چې باید درناوی وسي، په هغه باندې لاس پورته کول. زه فکر کوم چې دا به هم د انساني اړخه او هم د بشري اړخه او هم د اسلام له نظره ښه نه وي.
په اخر کې راځو دې ته بیا یو ځل د اعتراض کول، لاریون کول، غږ پورته کول او په ارزښت باندې خبرې کول، او حاکم نظام ته به څه ولرو چې پرېږدي خلک خپل غږ پورته کړي.
تر ټولو ښه خبره دا ده چې یو سالم انتقاد ته باید حکومتونه غوږ ونیسي، او هغوی ته وخت ورکول دي تر څو پرې خلک انتقاد وکړي، څه وکړای سي خلک د دغسې انتقادونو له لارې خپل نظرونه له دولتونو سره شریک کړي، او هغه څه چې په ټولنه کې کوم ناخوالې لیدل کېږي د هغې مخه ونیول سي. حکومتونه هلته بدل شوي او نور څوک راغلي. زه فکر کوم چې حکومتونه یا د حکومت هغه چارواکي چې کوم کسان دي هغوی باید دې لپاره کار وکړي او خلکو ته وخت ورکړي، د خلکو شاغ واوري، دا تر ټولو ښه لاره ده. او تاسو وګور کله چې یو څوک د یو چا شاغ ونه وري، حوصله ونه لري، د هر څه چې کله حوصله ختمیږي او بیا ځینې وختونه که ستونزې ډېریږي په ټولنه کې، نو دا هر څه اوبه لاهو کوي او بیا له منځه وړي، بیا به نه خلک وي او نه به دا حکومتونه وي.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې. سلامات اوسئ.
ډېره مننه.
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د اعتراض او لاریون په حق باندې خبرې وشولې، او لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبريال صفت الله زاهدي. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
سر پدے جان کو مزے جان بہ قربان کو مزے سر پدے جان کو مزے جان بہ قربان کو مزے جان بہ قربان کو مزے جان بہ قربان کو مزے راش کو مغرانے اے میرا بانے بڑ سرگی میں پلا دے لزڑا شب مغرانی ہے میرا بانی تھوڑے سرگی میں پلا دے بزڑا روش پال گلے ہے ناز بلے میرا اونش کی خالون ہے مر گلے روش پال گلے